السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سویت آسیا ازادي راډیو ته غوږیست. د ازادي راډیو بلې وساته خپرونه پیل سوه چې ډېره برخې د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې سوې. په دې خپرونې کې ځینې راپورونه هم خپرو. په اصل کې چې په هیواد کې هدفي وژنې زیاتې سوې، حکومت وایي چې د دغو حملو د مخنیوي لپاره یې خپلې هڅې ګړندۍ کړې. دا نور راپورونه تر خبرونو وروسته. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی وایي ناټو په افغانستان کې د جګړې د ختمولو ملاتړ کوي. حکومت غور ولایت ته یو پلاوی استوي چې د ولایتي شورا د یو غړي د وژل کېدو قضیه وڅېړي. درې پاکستانی سرتیري په شمالي وزیرستان کې وژل شوي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی وایي د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په خبرو کې د سولې د بهیر او په دې هیواد کې د امنیتي وضعیت په اړه بحث وکړ. سټیفانو پونډیکورو پر ټویټر په یو بیان کې چې پرون ماښام خپور سو ویلي، ناټو په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره له طالبانو سره د افغان دولت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. هغه وروستیو هدفي بجنو ته د اشارې په ترڅ کې ویلي چې دا حمله هیڅ راز توجیه نه لري او ګټه هیڅ ته نه رسیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې د غور د ولایتي شورا د غړي عزت الله بیګ د وژل کېدو په اړه د څېړنو په مقصد د ولسمشر اشرف غنی د فرمان پر اساس غور ولایت ته یو پلاوی استوي. د ملي امنیت شورا دفتر په یو خبر پاڼې کې چې تیر ماښام خبره سو ویلي، د ملي امنیت شورا د دفتر د پوځي سرمفتش په مشرۍ پلاوی به غور ولایت ته سفر وکړي او د دې پیښې د څرنګوالي په اړه به څېړنې وکړي. د ملي امنیت شورا پرون تر دې مخکې پر ټویټر لیکلی و چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو غوښتل د ولایتي شورا غړی عزت الله بیګ، د ولایتي شورا د مرستیال عبدالرحمن اتشان او د غور ژغ راډیو د خبریال بسم الله ایماق د وژنې په تور ونیسي، خو هغه پر امنیتي ځواکونو ډزې وکړې او په نتیجه کې ووژل سو. تندر قل اردو په غزنی ولایت کې د 200 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا وکړه. د دې قل اردو په خبره یو ډله وسلوالو طالبانو غوښتل تیر شپه پاندړو او قرباغ ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله وکړي. د تندر قل اردو ویان ایمال خان مومن نن سهار رسنوی ته وویل پر دغو وسلوالو هوایي حمله وسوي.
پاندړو ولسوالۍ کې 8 تنه طالبان وژل شوي او یو تنه ټپي شوي. همدارنګه په قرباغ ولسوالۍ کې د یو ډل مشر په ګډون بیا 3 تنه طالبان وژل شوي او یو را د فولډر موټر یې هم لمنځه وړل شوی.
وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه رسمن څرګندونې نه دي کړې. په پام کې ده د افغانستان او آیرلند د کرکټ لوبډلو ترمنځ د یو ورځنیو لوبو لړۍ د راتلونکې اونۍ د پنځمې په ورځ په متحده عرب اماراتو کې پیل شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې دا درې لوبې به د روانې جنوري میاشتې پر 21مه، 24مه او 26مه نیټه ترسره شي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک تیر ماښام ازادي راډیو ته د دغو لوبو پر اهمیت خبرې وکړې.
دغه لوبې د دواړو هیوادونو لپاره خورا ارزښتناکه او مهمې لوبې دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د څو ورځو په دې خوا په عربي متحده اماراتو کې خپل تمریناتي کیمپ پیل کړی دی. انشاءالله چې د ښه چمتووالي سره به د آیرلند پر وړاندې د لوبو ډګر ته وځي.
د افغانستان او نړۍ د کرکټ نامتو لوبغاړی راشد خان په دې لوبو کې د ګډون لپاره پرون متحده عرب اماراتو ته ورسېد او محمد نبی، مجیب زدران او د ملي لوبډلې نور غړي تر دې مخکې هلته رسیدلي دي. دغه لوبې د پلازمینې ابوظبي د شیخ زاید په کرکټ لوبغالي کې پلان سوي دي. درې تنه پاکستانی سرتیري په شمالي وزیرستان کې په یوه نښته کې وژل سوي. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي چې دغه سرتیري پرون په دې قبایلي سیمه کې له وسلوالو سره په نښته کې ووژل سول. سیمه ایزو چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي چې دا پوځي عملیات د شمالي وزیرستان په دتخیلو سیمه کې سوي. په بیان کې دغه راز په دو جلا عملیاتو کې د دریو وسلوالو د وژل کېدو ادعا هم سوې ده. له دې نشتې دوې ورځې مخکې په شمالي وزیرستان کې پر یوه امنیتي پوسته د وسلوالو طالبانو په برید کې دوه پاکستاني سرتیري مړه او درې نور ټپیان سوي وو. د پاکستان پوځ په 2018 میلادي کال کې ادعا وکړه چې له درې میاشتنیو پوځي عملیاتو وروسته یې په وزیرستان کې د افراطي وسلوالو اډې له منځه وړي دي. د روسیې او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو د سیمې د امنیت او په تیره د خلیج له هیوادونو سره د تهران د اړیکو په اړه بحث وکړ. سرګی لاوروف او فیصل بن فرحان پرون په مسکو کې سره وکتل. لاوروف تر دې کتنې وروسته په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل،
Мы заинтересованы غواړو د دې شاهدان ووسو چې ایران او د خلیج هیوادونه په خپلو کې خبرې پیل کړي، د اعتماد او شفافیت د رامنځته کولو لپاره موافقه لیکونه لاسلیک کړي، او په ټوله کې له یو بل سره همکار ووسي. د خلیج لپاره د یوه امنیتي تفاهم د پراختیا په مقصد زموږ وړاندیز دقیقا د همدې هدف لپاره دی.
د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل روس سیال سره په کتنه کې په منځنۍ آسیا کې د ده په وینا د ایران د مداخلې د پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. هغه همداراز ویلي چې د سوریې د جګړې د پای ته رسولو پر وړاندې اساسي خنډ د ایران نیابتي وسلوالې ډلې جوړوي. په تونس کې د ډیموکراسي پلوه پاتون لسمه کلیزه پرون د کورونا وایرس د محدودیتونو له کبله په مختصره توګه ولمنځل سو. دغه پاتون د دې سبب سو چې د دغه هیواد زورواکۍ له واکه وپرځول سي او په عرب هیوادونو کې د ناکراریو څپه پیل سي. په تونس کې د هغه څلور ورځنی ټولبند له کبله چې له پرونه نافذ سو مظاهرې منه دي. لاس کال مخکې د تونس ولسمشر زین العابدین بن علي تر پراخو مظاهرو وروسته له واک څخه لري او په 2019 میلادي کال کې په جلاوطنۍ کې مړ سو. په تونس کې دغه مظاهرې وروسته له هغې پیل سوې چې یوه نهیلي ځوان هټیوال د پولیسو د زور زیاتی له کبله ځان ته اور واچوه. د خبرونه د سر راپور په داسې حال کې چې په افغانستان کې هدافي وژنو زور اخیستی، افغان حکومت وایي چې د دې حملو د مخنیوي لپاره یې خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي. د ناټو ملکی استازي ویلي چې د هدفي وژنو او وروستیو حملو ګټه هیچا ته نه رسیږي. له بلې خوا د ملي امنیت عمومي ریاست له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې د غور د ولایتي شورا د هغه غړي د وژل کېدو خبر ورکوي چې د ولایتي شورا د مرستیال او یو خبریال په قتلونو تورن وو. احمد تکل په دې اړه جزئیات برابر کړي.
هدفي وژنې تقریبا هر ورځ د هغو غونډو د بحثونو اصلي موضوع وي چې د سهار په شپږ نیمو بجو د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح په مشرۍ جوړیږي. دا حملې چې هیڅ ډله یې مسؤلیت نه مني اوس د افغان حکومت لپاره په یو لوی سرخوږی بدلې شوې دي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي پرون پنځشنبه وویل چې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په خبرو کې د دې حملو او د امنیت او سولې پر نورو اړوندو مسایلو بحث کړی دی. ستيفانو پونتي کورو پر ټویټر په یو بیان کې په افغانستان کې وروستیو حملو او هدفي وژنو ته د اشاره پترس کې ویلي چې د دې حملو ګټه هیڅ چاته نه رسیږي. ښاغلی پونتي کورو همداراز په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې له روانو هڅو څخه د ناټو د ملاتړ پر ژمنه یو ځل بیا ټینګار کړی. د هدفي وژنو په لړ کې پر امنیتي ځواکونو او دولتي چارواکو سربیره په هلمند کې د ازادي رادیو د خبریال الیاس دایی په ګډون ډیر خبریالان او مدني فعالان هم په نښه شوي. د ازادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای پرون وویل په تیر میلادي کال کې د خبریالانو پر وړاندې په تشدد کې په سلو کې لاس زیاتوالی راغلی. د دې بنسټ د راپور له مخې په 2000 کال کې 11 خبریالان او د رسنیو کارکونکي په افغانستان کې وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د دې وژنو د مخنیوي لپاره د جدي کار د پیل خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان:
وزارت امور داخله از طریق مرکز
کورنیو چارو وزارت تاوتریخوالی ته د رسیدو د همغږۍ مرکز له لارې خبریالانو او مدني فعالانو ته ورپېښ ګواښونه څېړي. موږ ته د ټولو هیوادوالو په ځانګړې توګه خبریالانو امنیت مهم دی او په دې برخه کې له خبري بنسټونو او مدني ټولنو سره کار کوو.
افغان حکومت د هدفي وژنو د مخنیوي په برخه کې د یو لړ بریاو ادعا هم کوي. تیر ماښام د ملي امنیت عمومي ریاست په یوه نښته کې د غور د ولایتي شورا د مرستیال عبدالرحمن اتشان او د غور غږ راډیو د خبریال بسم الله ایماق د قاتل د وژل کېدو خبر ورکړ. د ملي امنیت په خبر پانه کې د دې دوه هدفي وژنو عامل د ولایتي شورا غړی عزت الله بیک بلل شوی. په خبر پانه کې راغلي دي چې بیک په منظمو او هدفي وژنو د طالبانو په تمویل او تجهیز همدارس د ډلې ته د بزبزک د پرمختللې وسلې په لیګلو او هغوی ته د مقناطیسي بمونو د روزنې په ورکولو تورن دی. ملي امنیت وایي چې امنیتي ځواکونو غوښتل نوموړی ونیسي خو هغه مقاومت وکړ او په نتیجه کې وژل شو. داسې ښکاري چې د امنیتي تدابیرو له لارې د هدفي وژنو مخنیوی لږ تر لږه د اوس لپاره د حکومت په وس پوره نه دی، نو ځکه د ولسمشر لومړي مرستیال خلکو ته یوه ډېره ساده سپارښتنه کړې او ترې غوښتي دي چې د خپلو موټرو هغه اوسپنیزې برخې چې مقناطیسي بمونه پرې نښلي پر ربړ وپوښي. ښاغلي صالح د شپږ نیمو بجو د پرون سهارنۍ غونډې په راپور کې ویلي دي چې دا کار په ډیرو لږو پیسو او د هر مستري په دوکان کې ممکن دی.
ومودل چې د افغانستان حکومت وایي چې په هیواد کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره هڅې ګړندې کړې دي. په خوست کې ځینو قومي مشرانو او ځوانانو په یوه غونډه کې غوښتنه وکړه چې د سولې په بین الافغاني خبرو کې دوی ته هم ونډه ورکړل شي. تفصیل په دې راپور کې.
د پنجشنبه په ورځ د خوست، پکتیا او پکتیکا د یوولسو زدران میشتو ولسوالیو د قومي مخورو او ځوانانو د پراخې راټولېدنې ویناوالو وویل چې د سولې په اړه افغاني سیاسیون یوه خوله نه دي او تر اوسه په قطر کې بین الافغاني خبرې اترې کومه څرګنده لاسته راوړنه نه لري. دوی نیوکې وکړې چې افغان حکومت په خپل مذاکراتي ټیم کې لوی پکتیا قومونو ته چې د جرګو او مرکو اوږده مخینه او منلي دودونه لري هیڅ ډول ونډه نه ده ورکړې. د خوست د شمال دوه منده ولسوالۍ اوسیدونکي او قومي مشر دوه اتیا کلن حاجي عبدالرحمن زدران آزادۍ راډیو ته وویل د طالبانو مخالفت په خپل ځای، خو په داخل کې افغاني سیاسیون هم د سولې په اړه په یوه خوله نه دي او هر څوک ځانته ځانته خبرې کوي.
مګدانو مندشتوي چې دا زدرون حکومت جوړ شوی چې د افغانستان سیاسیون نن وس په افغانستان کې په کوبل کې نوستي په یوه لار نه دي سره جوړ. بیا یې طالب نه بس ګیلا ته وکړي دا د پیټفوق شي طالب یې په میګ یې چا سره وي دنیا لوستای چا سره بل دنیا لوستای چا سره بل دنیا عزیزونو لوستا نن ورسره د دوی په دوه کا سره غږیږي ته فکر وکا چیرې کې په پختیا کې ته خبر شوې په لویا پختیا کې چا ته وانډه ورکړي چې دا وغږیږي.
په دینی چارو کې د ولسمشر سلاکار مولوی سردار زدران هم چې د دې قومي حرکت ملګری دی ول
هغه توقعات چې ولسونو له حکومت څخه یا له طالبانو څخه درلودل هغه هیله پرانه شوې. د بین افغاني مذاکرات له خند او ځان سره مخامخ موږ به ډیر اداره وتلیو چې د زدرانو قومي مشران ته بل اخره لوی پکتیا ته با استعداد ځوانانو ته مخور مشران ته علماو ته موقع ورکړل شي چې د سولې په پروسه کې په بین الافغاني ژبه د قومي دود او کلتور له مخې له طالبانو سره خبرې وکړي او د سولې پر واستو کې خپل رول ادا کړي.
مدني فعال قاری محمد اسماعیل زدران ویل کده سولې په خبرو اترو کې لوی پکتیا او په ځانګړي ډول زدرانو ته پروند ورکړل شي نو لري نه چې د خلکو د هیلو سره سم به ایوي مثبت پایلې ته ورسیږي.
نو مونږ غوښتنه دغه ده چې کچېری د سولې خبرې د لوی پکتیا بیا په لوی پکتیا کې د زدرانو قوم ته وانډ ډېره ورکړل شي او دوی ته وسپارل شي نو لري نه ده چې دغه سوله به ډېر زر کېږي او هغه سوله به کېږي چې مونږ ورته څومره هیلې لرو افغان او د افغانستان ټول وګړي ورته څومره هیلې لري.
په دې راټولېدنه کې د زدرانو مشرانو او مدني فعالانو د دوی د سیمو او خلکو د ستونزو او محرومیتونو یادونه هم وکړه. د پکتیکا د ګیانی ولسوالۍ اوسیدونکي حاجي عمرجان زدران وویل
د زدرانو لوی قوم محروم پاتې شوی دی. لوی لارې خامدې سړکونه نه لري، کلینیکونه نه لري، خونځې ړنګې دي. هغه حقوق چې زدران ته باید ورکړل شي وای د دوی لوی نفوس لري نو هغه تر اوسه نه دي ورکړل شوی. د زدران میشتو سیمو کې د الکترونیکی تذکرو مرکزونه نه دي فعال شوی، دا د زر تر زره فعال شي او د خوست ورګون سړک د ورته جوړ شي تر څو پورې چې د زدران غوښتنه و نه منل شي دا لري نو نه به خوست کې، پکتیا کې، پکتیکا کې، په زدران ټولو میشتو سیمو کې به دا لري نه جریان لري.
په خوست کې سلګونه زدران د سولې په اړه داسې مهال راټولېږي چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا منلې چې په دوحه کې د دولت او طالبانو د مرکچي پلاو یو مخامخ غونډې ځنډیدلي او له تېرو درېو ورځو راهیسې یې نه دي سره کتلي. د سولې خبرو له تودېدو سره ځینو سیاستوالو د لنډمهالې حکومت غوراوی وړاندې کړی دی، خو ارګ دې وړاندیز کلک مخالفت کړی او په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلي چې د موقت حکومت پلوي نه دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په اورزګان ولایت کې د زراعتي محصولاتو د ساتنې لپاره سړی خونی ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. دغه سړی خونی د پیازو دی او د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې ځینو هغو بزګرانو ته جوړې شوې چې له ډېر مودې د پیازو زیاته کرکیله کوي. نور په دې راپور کې
اورزګان کې سیمه ییز چارواکي وایي دغه سړی خونې چې د درو دېرش میلیونه افغانۍ په ارزښت یې چارې بشپړې سوي مالي چارې د افغان حکومت لخوا ورکول سوي دي. د دغه ولایت والی محمد عمر شیرزاد یادی سړی خونې د کروندګرو لپاره ارزښت منې وبللې او زیاته کړې چې د یادو خونو په جوړېدو سره به د کروندګرو محصولات له خرابېدو څخه وژغورل سي.
شل سړی خونې د سرو پیازو دي، دوه دانې د سیبو او انارو دي، او اووه دانې هم د کچالو دي. او ان شاء الله نورې پروژې به د زراعت په برخه کې راځي، لکه شنې خونې او نورې سړې خونې.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه کروندګر چې یادې سړې خونې ورته جوړې سوي دي د دغه پروژو څخه د هرکلي تر څنګ د دغه ډول نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه هم کوي. دغه کروندګر وایي په تیرو وختونو کې په دې برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ و. د یادو بزګرانو په استازیتوب د دغه ولایت د ولایتي شورا غړي عبدالکریم خادمزوی له مرکزي او ولایتي ادارې غوښتنه وکړه چې دغه ولایت زراعت ته لا هم نور توجه زیاته کړي.
پر بازار باندې مثبت اغیزه کوي، ټول ولس ته ګټه ده، او خصوصا بزګرو ته چې خپل حاصلات خراب نه شي. دغه پروژه غوښتنه هم دغه د بزګر غوښتنه هم دغه د خلکو غوښتنه هم دغه د زموږ هم غوښتنه ده چې دغه سیاسي پروژه او دا شنې خونې د ویالو جوړول بندونو جوړول دغه شان ته باید خاصه توجه وشي چې دا اساس نه دی مملکت تشکیلي او زراعت ته باید خاصه توجه وشي چې زراعت باندې زموږ هیواد ولاړ وي.
دغه بزګران وایي یادی خونی به یوازې د پیازو د خرابېدو مخه ونیسي، خو دولت په کار ده چې په دغه ولایت کې د میوو د ساتلو لپاره هم سړې خونې جوړې کړي. اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې شاوخوا 50% خلک په کرنه او مالداري بوخت دي، او د همدې لارې څخه خپل حلال روزي په لاس راوړي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه د سفر د دودونو پاړه یو راپور برابر کړه.
مور پلار په چمبه وږي دویم وبو پښې ته دوی تاسو په مخه رڼاسي، او دریم ته مازګره پورجې نجار کوي، ځکه دی وایي چې مسافر مله کوره وتلی دی نو ښه نه ده. چې
په هنر جاج کې له څېړنوال سید نظیم سیدی سره د ټولنیزو علومو د څېړنې په روان بهیر خبرې کوو.
په بشري علومو کې موږ په ټولو باندې بحث نه کوو، راځو ادبیاتو ته. ګورئ، د تحقیق تعریف معلوم دی، مشخص دی چې وایي حق ته رسیدل.
په فنکار برخه کې به د وتلي سندرغاړي سردار سعید سره د هغه په فن خبرې وکړو.
زه د ډیرو سندرغاړو سره ملګرتیا دوستانه مې درلودله. تر دې وړاندې زه د سینما په ډګر کې ما کار کوم، هلته په افغاني فلمونو کې مې کار کړی، جوړ کړی مې دي، لیکلې مې دي.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه پوښتنه واوري.
څو کمه ترې تیر شوم، له ځنګل سره د غزیدلې سړک په اوږدو لار لړې نیولې وه.
او په ورېښمین خیال کې به د اروخات صدیق پسرلی ډکلمه شوي شعرونه واوري. د استغنا تر پان لویدل درزم یو غوښتن لیکیم، او لیکل درزم پلار سر تندې مخله درزم، زم له شوق آسیخ کوله درزم.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
پل در رهنما په پلک اگدی، نو هم دی دی اگدی، پتی سترگی پتی خلی پنور پسی سیوری زی. ده دغه بیت خالق او نموت غزل بول شاعر استاد محمد صدیق پسرلی لننه وکال وړاندې د جنوري په 12 منیټه لادین اړۍ وکوچید. هغه نه یوازې دا چې په شاعرۍ کې لوی لاس لر، بلکې په ناول لیکنه کې هم استاد و. استاد محمد صدیق پسرلی د رمضان خان زوی په 1401 مریض کال په وری میاشت کې د غزنی د کرباغ په لویه کلا کې زیږیدل. د ژوندانه لومړنی څلور کالې په خپل زیږنځای او پلرنی کلی کې تیر کړي. تر دې وروسته بیا له خپلې کورنۍ سره یو ځای کندوز ته کډه شوه. نوموړي خپلې لومړنۍ زده کړې هم د کندوز ولایت په شیرخان لیسه کې ترسره کړې دي. د ځوانۍ ټول عمر یې د کندوز ولایت په چهاردره کې تیر کړی، چې د شیر لومړنۍ سرکونه په همدغه سیمه کې ځلیدلې دي. د دې وروسته د کاروبار لپاره مرکز کابل ته راغی، خو په هیواد کې د کورنۍ جګړو له امله د ډیرو نورو افغانانو سره یو ځای دی هم پاکستان هیواد ته کډه شو. استاد پسرلی په مهاجرت کې هم له هنر او ادب لاس نه دی اخیستی، هغه هلته هم هنري او فرهنګي فعالیتونه کول. ارواښاد پسرلی په ماستر ادب پیر کې د ځانګړي هندي سبک پیرو شاعر و چې د شاعرۍ له ښکلیز اړخ سربیره معنا او مفهوم ډیر غښتلی دی. هغه نه یوازې دا چې شاعري کړې بلکې د ناول لیکنې په برخه کې هم قلم آزمویلی چې بخملی صحرا او کوچه ملای غوره بیلګې دي. نو په همدې پار موږ نننۍ رادیو مجله د پښتو ژبې د دغه لوی شاعر او لیکوال روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې غزنی ته ځو. په اوسنی وخت کې په افغانستان کې په ځانګړې توګه بیا په غزنی کې اکثر ځوانان د بیلابیلو مجبوریتونو له امله مسافرۍ ته مخه کوي، خو دغه مسافر بیا له کوره د وتو په حالت کې لی و بیل حالت سره مخ کیږي. بیلابیل دودونه دي. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړنی ګام پورته کوي. ښایي تاسو ته دا دودونه جالب وي چې په دغه موضوع یې راپور برابر کړی.
پټ بخفل چات بن وایم نظر حلنا ززا پم خادی زیری گلنا ززا پم خادی
غزنی د افغانستان هغه ولایت ته چې لا یې هم د سختو جګړو، نامنیو، مسکینۍ او یا هم د خپلې ناوې د ولور ګټلو په موخه ډیری ځوانان مسافرۍ ته مخه کوي، خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو پر وخت له کوم حالت سره مخ کیږي بیلابیل دودونه لري. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام پیلوي.
کی زر زلی مر گئی رکھوی شمرات زہر ہاغتے رختنا ززا پم خادی زیری گلنا.
دا غزنی کې رول سوالی اوسیدونکی شاعر، لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د کورنیو د غړو له ژړاګانو، دعاګانو او بیرته په خیر د راغبرګېدو په مخه د نظر منلو تر څنګ د دوی په سیمه کې د مسافرۍ درې دودونه ترسره کیږي.
زموږ په سیمه کې درې دودونه دي چې کله چې په سفر باندې روانېږي مسافر مور پلار په چمبه وږي، دویم اوبه پسې توی تسوی په مخه رڼا سي، او دریم ته ملګره پر جای نجار کوي، ځکه دی وایي چې مسافر له کوره وتلی دی نو ښه نه ده چې جای جارو کړه هغه په بد شګون باندې نیسي.
په مسافرو پسې د رڼو اوبو شیندل، جای نه جارو کول او د مور پلار له لورې په چمبه وهل که د ګیرو ولسوالۍ تر څنګ د غزنی ولایت په ډیری سیمو کې رواج لري، خو د دغه ولایت د قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکی لیکوال، شاعر او خبریال رحمت الله مرجان خیل بیا د خپلې سیمې د یو بل دود یادونه کوي.
د دې تر څنګ چې خلک چې کله مسافرۍ ته ځي مور او پلار یې ورته ولاړ وي، له اوبو پسې توي او یا هم په چمبه وږي، یو هغه ډېر ښه دود چې زموږ تاسو ته زموږ په سیمه کې، هغه قرآن شریف په تازر کې اچوي، د ورو په سر باندې دوه نفره نیسي، مور لا پلار لا ورور، د درای ور تر هغه قرآن شریف وزي راوزي او بالاخره اجازه ورکوي خدای په مانا ورچخته.
پښتني افغاني ټولنه چې د دودونو له لحاظه تر ټولو غني ګڼل کیږي، نو د غزنی مقر ولسوالۍ اوسیدونکي خبریاله خدیجه روحانی هم په خپله سیمه کې د مسافرو د تلو پر وخت یو بل دود خبره کوي.
کله چې مسافر ځي اوبه پسې شیندو، خونه نه جارو کوو، اوسرای نه جارو کوو، تر څو چې هغه نه یې رسېدلی. بیا هم بل کار هم دمو په کلي کې ډېر رواج ده چې ښځې یې کوي، هغه دا ده چې کله چې مسافر له کوره وځي، په دې باندې مثال مونږ یو له په غنم په لاس کې چې کله مو راواخست، کله چې دی وځي دا داسې پله پله په کینو سودا ورپسې شیندو چې دی په خیر سره ورسېږي، او په دې خاطر یې شیندو چې دا غنم خپله د آبادۍ سمبول ده او موږ غواړو چې همدا داسې آباد همدا سوکاله ورسېږي ارامه.
دا چې د هیواد په ډیری نورو سیمو کې به د مسافرو د تللو پر وخت ځینې نور دودونه هم ترسره کیږي، خو د غزنی امدړو ولسوالۍ اوسیدونکی نجیبه وایي زموږ په سیمه کې هم د نورو سیمو د دودونو ترڅنګ په مسافرو پسې د وړانګې اچول هم دود لري تر څو د مسافرو پر مخ رڼا سي.
زموږ په خلکو کې هم همداسې رواج لکه څنګه چې د نورو خلکو ویلي همداسې اوبه پسې شیندو داسې نور، خو یو دا کوي چې د شیشې یا د آینې وړانګه پسې اچوي چې مخې ته یې رڼا سي او لارې نه جارو کوو تر څو هغه رسېږي د قرآن شریف نه مور لاندې تېروو. بس دغه دودونه په موږ کې
دا اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی نصر الله بیا په مسافرو پسې د حلوا غړو او تودې ډوډۍ ویشل او خیراتول یادوي.
زموږ په سیمه کې کله چې مسافر ځي نو د هغو د ښه سفر د لرلو په خاطر باندې کوم نظر سي ورکول کېږي، غړی پخېږي، بیا هغه جماعت وړل کېږي او هلته ویشل کېږي. بیا د هغو تر څنګ هغه څوک چې مسافر کللی د هغو د کورنۍ یو نفر غږ کوي چې پلانکې کللی د هغو د ښه سفر په خاطر باندې دعا ورته وکړي.
پښتو ژبې او ادب له مشهور سیډونکي استاد سر محقق زلمی هوادمل نمې اوریدلی و چې سیډنه آخري حرف نه ده، ترڅو چې انساني ټولنه موجوده وي سیډنه به هم جریان لري. هغه په ټولنیز علومو کې د سیډنې په بیا بیا تر سر کېدو ټینګار کاو او د انساني ټولنې پرمختګ او پراختیا یې په همدغه سیډنې کې ګڼلې و. د چې په پښتو ژبه کې د سیړنې روان بهیر څه ډول روان دی، کوم خندونه پر مخ پراته دي، دا او دې ته ورته پښتنې به په نننی هنر جاج کې د افغانستان د علوم اکاډمۍ له علمی غړي سیړنوال سید نظیم سیدی سره شریکی کړو.
هنر جاج
ډیره مننه استاد چې خپل قیمتي وخت مو تراک او پښتنه مرسره کوم چې په بشري علومو کې خو څېړنه چې ده البته په ټولو علومو کې څېړنه پای ټکی نه ده، څېړنه باید جریان ولري ځکه که غواړو چې ټولنه پرمختګ وکړي، که غواړو چې مثلا د بدلون هغه فکر په زړه کې ولرو په ذهن کې ولرو نو څېړنه به کوو. مګر په افغانستان کې او په ځانګړي ډول په پښتو کې په بشري علومو کې څېړنې تر ډیره پورې یو ډول داسې سطحي برخورد ورسره کیږي، مخکې له دې چې هغه په برخوردو او په د تحقیق په هغه نورو مسایلو ورسره وغږېږو. اول تاسې راته ووایئ چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول په پښتو کې د بشري علومو کې تحقیق دغه څه ډول روانه ده؟
اجازه راکړئ زه به لږ وړاندې نه دا بحث شروع کړم. د سقراط یو خاطره درته وایم. یو ژورنالیست لیکي وایي زه لاړم سقراط غږېده. تاسو پوهیږئ چې سقراط یو استاد کول ویل زه ډیرو شیانو باندې دی پوهېده او خبره یې کوله، او دی چې کله مړ کېږي نه یو بحث هم دا وي چې دی د ټولنې په خلاف خبرې کوي، خو دی لم په رڼا کې بحث کوي. وایي زه څلور ساعته سقراط ته ولاړم. دی د سقراط په باره کې لیکي چې لنډ سړی و، ګرګوتي ویښتان یې و، غټه پزه یې وه، چکن مخې و، یو یې ځان لنګ تاو کړی و، یو بل دسمال یې تاو کړی و چې دا وجود یې کړو چې ډېر غریب سړی و. نو دی وایي چې سقراط غږېده څلور ساعته وغږېد، دا په فلسفه په ټولنه په حالاتو په طبیعت په دې بحث کوو. ما ته بل کار پیدا شو، زه لاړم. زه ولله ساعته وروسته بېرته راغلم سقراط ولاړ دی بحث کوي. نو د چا نه مې پوښتنه وکړه چې هماغه دی که نوی دی، یعنی هدف دا و چې هماغه راغلی ولاړ دی لیکچر ورکوي که نه دمای کړی راغلی. وی کس راته وویل چې نه هماغه ولاړ دی. چې دغه وخت کې زه ورته راتلم دی یو ساعت لګېدلی سر په سر دا لیکچر ورکوي. دلته بحث همدا دی چې په دغه وخت کې به اکثرا استاذ کول به ویل په دغه وخت کې که تاسو ګورئ اکثرا خلک وایي د وخت مروجه علومو زده وو د وخت مروجه علومو کې مهارت لرل. یعنی یو سړی که عالم کېده دی باید نجوم هم وی منجم هم وی یو سړی باید په طب هم پوهېده یو سړی باید په ریاضي هم پوهېده او د خلکو چې کارونه کړي هم دي همدې دپاره یې کړي. ولې ورو ورو دا قصه راکمیږي؟ هغې وخت کې حوصلې هم زیاتې وي سره د دې چې هیڅ امکانات نه وو ابتکار زیات و بشر د یو بد حالت نه ښه حالت ته را روان و. ورو ورو د بشري قانون دا دی چې څومره سهولتونه زیاتېږي هماغومره لټي ورسره متاسفانه زیاتېږي. ورو ورو سهولتونه زیات شو دا لټیانې زیاتې شو زیاتې شوې. اوس تاسو که یو څوک متخصص لرئ فرض کوو د ادبیاتو متخصص اوله پوښتنه دا ده چې دی د ژبپوهنې متخصص دی که دی د ادبیاتو بیا که وایي د ادبیاتو بیا په ادبیاتو کې د کومې برخې زمونږ منحصر شي راځو همدغسې بشري علوم هماغسې یو پراخ بحث دی لکه چې ما د هغې ځای نه خبره شروع کړه. په بشري علومو کې مونږ په ټولو باندې بحث نه کوو راځو ادبیاتو ته ګورئ د تحقیق تعریف معلوم دی مشخص دی چې وایي حق ته رسېدل دي. په دغه حق کې رسېدلو کې ډېر ځله کېدای شي چې ستا وزه کړې فرضیه غلطه ثابته شي. پخوا به داسې وو چې مونږ به یا فرضیه وزه کړه یا به موزه نه کړه کار به
او که به وزه شوه مونږ به کوشش کوو چې هماغه
ثابته کړو. دویم بحث دا و چې په پخوانیو په سلو کې اتیا یا تر اویا فیصده څېړنې تاسو وګورئ مونږ میتود نه لرو. اوسنۍ څېړنه درته مشخص وایي چې ستا پوښتنه په یوې یا دوو کلیدي پوښتنو او په فرعي پوښتنو پیل شي. څه غواړي؟ افغانستان یو ښه هیواد دی. یعنی څنګه څه غواړي؟ ادبیات مخ په وده روان دي. څنګه روان دي؟ دغه څنګه روان دي ګورئ دې دپاره ته مجبوره یې چې سیاست ته هم ننوځې دې دپاره ټولنې ته هم ننوځې دې دپاره ته د ادبیاتو روح چې زه دې خبرې باندې اوس ډېر ټینګار کوم چې ته د ادبیاتو په روح خبر شي چې د ادبیاتو په روح کې څه شی ده نو بیا به ته دا خبره ثابتوي. بیا کېدای شي دې سره مترزه یا فرعي یا دویمې پوښتنې راشي دا بل بحث دی. اوس راځو د تحقیق مسلې ته چې څنګه روان دی. موږ چې کله تحقیق کوو فرضیه باید ځان ته وټاکې خو فرضیه تا دپاره د کاڼي کرښه نه ده. فرض کوو په سیاست کې ګورو یو وخت یو څوک بد معرفي شوی و ډول ډول نومونه ورکول شوي و غل و خاین و ودار و څه و څه نن هماغه سړی اتل دی ته ستا په فرضیه کې ستونزه راپېښه شوه ته د یو حالت نه بل ته را یا برعکس ستا یو څوک غل غدار دغسې تا ته معرف شوی خو ته ځې هغه عملا ګورو چې هغه ډېر نیک سړی دی هغه اتل دی په رښتینې معنا اتل دی ځکه کله کله حکومتي مسلې هم خلک دغسې ځپي. دویم بحث چې دی هغه د میتود دی. تا چې کله یو څه شی ټولنې ته وړاندې کوې دا الوګان دي دا ټیپر دي دا رومیان دي که دا سره زر دي دغه شی خو باید ته مشخص کړې او دا تلې په څه شی دا واحدونه چې دي دا ته باید مشخص کړې. آیا زه سره متر کم که زه یې وتنم زه سره په منونو خرڅ کړم که په ګرامونو یې خرڅ کړم. کله چې تا ځان ته دغه کنډې برابرې کړې ستا تحقیق تا ته لاره درسموي ته بیا کولی شي ډېر ساده مزل پکې وکړي. زمون متاسفانه لکه مخکې چې ما کومه فیصدي ویله دا هماغه تطبیق شوی په دې څېړنه ډېر لوی لوی لیکوال دي دغه شی مشخص کړی نه دی. نن چې ته دا راخلې ته اول دا نه شي معلومولی چې زه یې په کوم میتود کې ور واچوم ځکه میتودونه دپاره خو صنفونه معلوم دي چې ته په هماغې تختی کې مثلا مونږ په عروضي شاعري کې چې کله بحث کوو عروضي شاعري پښتو ته راوړو فایلان فایلان په دې کې ګورې جا یو ځای کې پاتې شو نانې بل ځای ته لاړ خو دا خو جا نه دی که نه او نه نان دی جانان دی. دغسې زمونږ څېړنه هم غوڅه شي چې څېړنه غوڅه شي ته ځان ته لوری نه شي پیدا کولی. دویم بحث دا دی چې متاسفانه یا له بده مرغه باید ویم چې څېړنې سره تجارتي برخورد کیږي څېړنې سره مسلکي برخورد نه کیږي. له بده مرغه په دې وروستیو کې ځینې مؤسسات راغله په افغانستان کې څېړنیز بنسټونه جوړ د ادبیاتو د څېړلو دپاره یې ژورنالیست راوست د ادبیاتو څېړنې دپاره یې د کیمیا متخصص راوست د ادبیاتو څېړنې دپاره یې دولسم پاس راوست. زه یو مثال درکوم. یو وخت کې یو چا یو کتاب راوژباړه دا کتاب یې وژباړه په ده کې د خوشحال بابا په ژوند ډېرې خبرې شوې خو په ده کې تر ټولو مهم بحث څه شی و چې هغه د تاریخ مرسه بحثونه تاریخ مرسه حوالې راغستل شوې نیخ په نیغه اردو ته ژباړل شوې ځکه کتاب په اردو کله چې دغه کس دا کتاب راژباړي د اردو نه پښتو ته دی مجبوره دی چې اردو متن راژباړي. کتاب یې ما ته یې ډېر دپاره راکړ. ما په ډېر احترامانه ډول ورته وویل چې داسې وکړه د تاریخ مرسه بېلګې نیخ په نیغه تاریخ مرسه نه راواخلې ځکه د دې نثر او ستا نثر فرق دی او ته یې ژباړې چون دا سړی مسلکي نه و د دې شي ته ډېره توجه ونه کړه. کتاب چاپ شو راغی تاسو دا دواړه راوخلې سره پرتله کې خپلې پاغه دغه باندې کوي چې دا برخورد څه ډول دی، نه مسله کې دی، نه سلیقوي ده، او نه په ټوله معنا د یو نسبي لاره چې جوړه شوې دغسې، یعنی په ټوله معنا د ځان نه یو شی جوړ شوی د خپل غوښتنې سره سم. بل ستونزه چیرې ده چې دغه ډول څېړنې چې یا د یو منظم سیستم نه خپرېږي او یا هم په ازاده ډول خپرېږي، بل سیستم یا فلټر نشته چې دا کنټرول کړي.
که مثلا یو سړی په ساینس کې تحقیق کوي، هغه یو موټر دی جوړ شو، جوړ نه شو خو خراب بشي،
خپلې تجربې ثابتوي،
تجربه پاتې. مګر په بشري علومو کې تحقیق به ډېر مهم دی، ځکه دا فکري لوری هم بدلوي، دا یو ټولنه کاملا یعنی بیخي تغییر پکې راولي. څنګه کولای شو چې دغه برخورد چې په بشري پوهنو کې تحقیق کوي دغه برخورد شوري کړو؟
دقیقا دا ډېره ښه پوښتنه ده. ګورئ، دوه بحث دي، یو د ریاضي بحث دی، یو د ادبیاتو بحث. موږ چې کله په ژبپوهنه بحث کوو وایو چې دوه جمع دوه مساوي په څلور. دغه څلور په کابل کې هم دي، دا په کندهار کې هم دي، دا په امریکې کې هم دي. که څومره پروم چغې وهي دا هلته څلور دي. خو که کله دا بحث ادبیاتو ته راوړو چې دوه جمع دوه هلته دوه جمع دوه پنځوس هم کېدی شي، دوه جمع دوه دوه هم کېدی شي. ځکه د ادبیاتو بحث چې دی دا د تیوریانو بحث دی چې تاسو ورته اشاره وکړه. تیوري چې دا هغه په ریاضي په شکل ثابته نه ده. مثال زه ساده مثال درکوم، تاسې نن د کوره راوځئ، خدای مکړه خدای مکړه په لاره کې د یو چاودنې سره مخامخ کېږئ، چې را رسئ ګورئ غوښې سر پښې اندامونه د انسان پراته دي، وینې دي، وحشت دی. ستاسو عاطفه راټیټه شوه، ستاسو احساسات به راوختل. ته چون شاعر یې، ته چون لیکوال یې، ته مجبور یې چې د دې خپل ذوق د خړوبولو دپاره د وحشت او د دې بربریت د پردې پورته کول دپاره خپله خبره وکړې. خبره دې وکړه، خبره دې په عاطفي سیستم کې نه ده، خبره دې په فرهنګي پس منظر کې نه ده روانه، خبره دې د احساساتو له مخې روانه ده. پنځه ورځې وروسته ته ډېر په عادي حالت کې هر هغه څه چې لیکې د هغې عاطفي اړخ ته فکر کوې، فرهنګي پسینې ته یا مخیینې ته فکر کوې او احساس ته ګورست. هماغه شعر دی دلته ډېر عادي دی. بهترین مثال خوشحال بابا دی، پس له بنده دی د اعظم د خوشحال د خاطر جزم دلته دا شی وي. خو کله چې د مغولو سره جنګیږي، کله چې هغوی سره په جګړه کې دی، کله چې د پښتون نه سر ټکوي، هلته بیخي بله خبره کوي. خو کله چې هنر ته راځي، فکر یې آرام دی، وایي سترګې خو پیدا دي دیدار لره کنه، او زلفې چې ولول شي خو دیدار لره کنه. دلته بیا هنر درته تخلیقه یې، همدغه یو شخص دی. نو ځکه موږ وایو چې په ادبیاتو کې دوه جمع دوه مساوي په څلور نه دي. راځم همدې ته چې څنګه شعوري برخورد وکړو. کله چې سړی مسلک ته ژمن وي، لکه مخکې چې ما وویل، او کله چې ته د مسلک پلوی سړی، ته مجبور یې چې د خپل مسلک د سمې روزنې لپاره، د سمې ښوونې لپاره، او د سمې اخیستنې او بیرته ټولنې ته د وړاندې کولو لپاره ته د هغې اساساتو ته ورشې. دویم، کله چې یو سړی تحقیق کوي، یعنی معنا دا ده چې دی نو نور یو عادي انسان نه دی، دی تر نورو انسانو متفاوته دی. ګوره، یو باز دا دی چې ته هر هغه څه چې ټولنې ته وړاندې کوې، دې ته دې ستا فکر وي چې ته ورسره سم خپل نوم هم وړاندې کوې. آیا ته دا نوم لکه مخکې خبره مې چې وکړه د الوګانو په وزنې خرڅې که د سرو په وزنې خرڅې؟ ځکه دا ستا شخصیتي مسله ده. دویم باز دا دی چې ته دغه څېړنه د چا دپاره وړاندې کوې؟
د پخوا په پرتله اوس وخت کې بشري پوهنه کې چې څومره څېړنې کېږي، آیا علمي شوي دي؟ د علمي کېدا پخوا روانې دي که نه هماغه دودیز سټایل باندې دي؟
متاسفانه زه لکه ډېر ورته خوشبینه نه یم. د غورځېدلو معیارونو په پام کې نیول، ځان ته تکلیف نه ورکول، د جنجالي مسایلو چې په مسلک په ټوله معنا په اصولو برابر وي، دې ته غاړه نه ایښودل، ځان ته سهولت طلبي، بیا نو زه فکر کوم څېړنه دې په ټولنه کې ځای نه لري.
ډېر مننه. ملي سندرغاړی سردار سعید وایي چې تل یې هڅه کړې ملي سندرې وایي او افغاني ټولنې ته د یووالي پیغام ورکړي. هغه وایي چې کله یې په لومړیو کې هنر ته مخه کړه، له ګڼو کورنیو مشکلاتو سره مخ و، خو اوس یې کورنۍ پرې ویاړي چې د ټولنې د بدلون لپاره سندرې وایي. په فنکار برخه کې د نوموړي ژوند او هنر ته تم کیږو.
فنکار خاغله سردار سید، تاسیس منګ سټډیو ته خره خلاص.
مننه د ازادي رادیو د مجلې اوریدونکو ټول منوالو ته، ټول دوستان ته زړه د کوم سلامونه وایم. یو نړۍ مننه لتاسینه، کارونه مو ذوق البم تکمیل دی،
چې دوستان ډیر وخت نه په سوشل میډیا کې ګوري چې دا غي پروموشن روان دی یا کمپین روان دی، نو دغه منوې کار د ذوق د ذوق اوریدونکو د ذوق خلکو لپاره دی، یو ښه ذوق دی، د ولس ذوق دی، د مینوالو ذوق دی، د شاعرانو ذوق دی، نو د ذوق البوم کارونه تکمیل دی ان شاء الله. چې زه ډیر وخت رسنیو نه د پردې تر شا وم یا نه وم، دسترګو وړاندې نه وم، نو دغه د ذوق کارونه مو په ذوق مخته یوړل.
ډیر ښه، دغه د ذوق کارونه ان شاء الله چې د اوریدونکو او د مینوالو ستاسو د غږ د مینوالو تند ور باندې ماته شي، خو را به شو اول ستاسو شخصي ژوندانه ته. اول په لاندو کې راته دا ووایه چې تاسو د کوم ولایت اصلي اوسیدونکي یاستی او اوس چیرته ژوند کوئ؟
مننه، زمنګ اصلا د لغمان ولایت یو بیاتلی کندوز ته د ناقلونو په دوره کې چې وزیر محمد ګل خان په وخت کې چې زمکه تقسیمې دي د شمال او پښتنال ته تل ناقلین تل، نو هغه وخت کې مونږ تل ویالته په کندوز کې مجون کړای. زمنګ چې کله دنیا ته سترګې وغړولې نو د هجرت وخت راغی، او مور او پلار مو کورنۍ مو لاړه کډوال شو، او د کډوالۍ وروسته بیرته چې راغلی و زه خپل په کابل پلازمینه کې د خپل کورنۍ سره په پلازمینه کې ژوند کوم.
نو بیا به هم راشو ستاسو اصلي مسلک موسیقي ته. تاسو په موسیقي کې یو څه نواوري هم کړی ده، او د نورو سندرغاړو په پرتله باندې ستاسو دغه نواوري خلک خوښوي، د دې علت به ستاسو په نظر باندې څه وي؟
ډیر ښه ده چې هر څوک نوښت کوي، زه یې طرفدار یم او ملاتړ یې کوم. نو موږ هم څه هغه نوښتونه کړي دي چې نورو سندرغاړو نه قضا شوي او نه یې کړي، چې د شاعر دپاره ځانګړی شعر چانه ویلی، د خبریال دپاره ځانګړی شعر چانه ویلی، او مهمه خبره پکې تر ټولو دا ده چې د ماشوم د روزنې دپاره چا سندرې نه ویلی، او ډېری دوستانو هم دې ته مخه کړې ده. نورو سندرغاړو هم له موږ وروسته سندرې د ماشومانو د زده کړې دپاره یا تعلیم پاک په حق له ویلی، نو زه خوښ یم دغه نوښتونو باندې فخر کوم، او ټول دوستان ډېری دوستان زموږ لاره تعقیبوي.
ډیر ښه سید صاحب، دا به هم له تاسې وپوښتو چې تاسې د موسیقۍ په برخه کې په هیواد کې یا د هیواد نه بهر زده کړې کړي دي؟
بله، هو زه ما ډېر وخت دا یادونه کړې چې ما خلک موسیقي په شاګردۍ یا ما په ملګرتیا یاد کړې. زه د ډیرو سندرغاړو سره ملګرتیا دوستانه مې درلودله، تر دې وړاندې زه د سینما په ډګر کې ما کار کوو، هلته په افغاني فلمونو کې مې کار کړی، جوړ کړی مې دي، لیکلی مې دي، او کوز پښتونخوا کې هم مې کار کړی ده. نو زه د دوی ملګرو سره د هغه وخت ناشنایو دوستانه وه چې د ناستې اغېز په ما دا وه د ملګرتیا چې ما خپل سندرو ته مخه کړله او زه اوس سندرې وایم.
ډیر ښه، تاسو د هنرمندانو د ملګرتیا وویلې چې تاسو ملګرتیا له ډیرو سره لرئ، نو تاسو د هنر په ډګر کې د کوم یو هنرمند سره ډیره زیاته سیالي لرئ؟
سیالان خو مې ټول ملګري دوستان زمونږ هم سیاله دي، زما خوښېږي. زه او د چا سره داسې خاص رقابت نه لرم چې ولدا دې نه وایي زه دې وایم. هر څوک دې کوشش وکړي چې تر څو خپل ولس ته مثبتې پایلې راوړي او ښه خدمات وکړي، او نو زه خوښېږم. او زمونږ کړنې څوک تعقیبوي هغه هم ماته خوند راکوي، چې که ما د کرکټ سندره ویلي نورو دوستانو راپسې د کرکټ سندرې ویلي، که د ماشومانو د روزنې یا د ښوونځي دپاره تعلیم دپاره ما سندرې کړي نو هم نورو دوستانو ویلي دي زه خوښ یم. نو همداسې ځینې کارونه ما پکې هغې نه مخته تللی یم چې تر اوسه چا نه دي تعقیب کړي، لکه د خبرلو سندره، د خبریالانو دپاره ځانګړې سندره هیچا نه ده ویلي، ما چې ویلي او ډېر خلکو خوښه کړه. یعنې مور او پلار ته ټولو سندرغاړو ډېری سندرغاړو سندرې ویلي، هغه خانه هم موږ نه خالي نه ده پاتې، هم مور ته سندره ویلي هم پلار ته. نو تر څنګ چې شاعر ته سندره ویل شي یا خبر نگار ته یا خبریال ته یا ژورنالیست ته، دا ډېر لوی کار، ځکه چې د رسنیو د هغه سره د انقلاب سره خو دوی مخ دي چې هر ورځ د مشکل او د هغه سره مخ یې ستړي وي. نو بیا ځینې بیتونه باورزی صاحب لیکلي و، دغه کلام یې لیکلی و چې ما ویلې تعریف د حسن ته نظر د ملا هم اخلمه، په توازن ټکی یارانو په هر څه کې ساتم. یعنی بل داسې و چې یو نیم خبر او د بندر لپاره یو یار په خار او بل په غره کې ساتم. د ژورنالیزم پاک سپیشلی مسلک د کلمې غوندې پزړه کې ساتم
ډیر کله. تاسو ویلې چې ستاسو سندرې نور خلک کاپی وایي او دا مو ونه ویلې چې تاسو نور ته کمپوز جوړوي؟
او بله او داسې مم کړي ډېرې باز ملګرو ته مو کمپوزونه ویل ورکړي خپل خواخه باندې چې هغوی ویلي چې کمپوز په برخه کې ما سره کار وکړه او موږ هم د نورو دوستانو نه مرسته اخیستې ده. نو زما سندرې چې که بغیر د اجازې نه هم چا ویلي لکه خانم نغمې غزله جاوید داسې نورو نورو زما سندرې ویلي کاپي کړي دي پاکه یارانه سندره ډېرې سندرغاړو ویلي. نو زه پرې افتخار کوم خوشحاله یم خو که څه هم ما نه اجازه نه ده اخیستې نو اکار داسې و چې په کار هم داسې ده چې خلک یې ووایي اوس د پیغلې په کې اچوي ټالونه موږ هم دوی ته وکرلې چنارونه
ډیر ښه. تاسو په خپلو خبرو کې نام خدای ډیر زیاته ښه شاعري کوي یعنی هر باید په خپل ځای وایاست دا راته ووایاست چې تاسو خپل شعرونه وایي؟
او کله کله شعر هم لیکم. سندری شیرونه لیکم ما غزلی به هم لیکلی هو سندری شیرونه زه لیکم بعضې وخت کې چې کله مې تبه برابره یي اوس یو شعر مې اوس نوی را روان ده په کار خو بس پیریږم چې څوک رانه کاپی نه کې خو هغه داسې و چې ته وفادار وختې د مینې یار وختې د رقیبانو د ګټم استا لیوال شومه جانانه بیا دې مینوال شومه
دا دې
سندره مطلب دا جانانه بیا دې مینوال
شیر دې او سندره به واقعا ډیره ښکلی
یا مې بل داس لیکل شي راشه یو قدم قدم لری مې لزړه کغم د حسن په دریاب مې جلوهلې زړه اوبکا باران د دیدن وکا
ډیر کوله د ستاسو شي
او سپوږمۍ رڼا خوروي خدا خلا خوروي د خایستونو په ګلبند کې غټي شوی دا بل سپوږمۍ را پیدا شوی دا
خغل سید سپ تاسو ک خپل یو شیر را تاسو په مکمل توګه باندې دکلمه کوي
چې څه مې ویلې دا ټول شاعري زما وا دا د درې سندرې مې چې اوس ویلې ما ویلې دي یو شعر به درته سی وایم چې ډېر پکې عمرې روح مې ویلی هم نه ده چې رانه پاتې نه شي بعضې بیتونه که څه هم پاتې شو خیر. نن راته وکړه د سبا خبرې جانانه ماته د وفا خبرې د ازل برخې نه بدلېږي یاره زما قسمت کې دې داستا خبرې که رقیبان درته هر څومره وایي ونه منې کله د چا خبرې او سردار سعید څوک به څه خوښوي ډیری خوږې وي
داشنا خبرې ډیری خوږې وي. او ډیره زیاته مننه سعید صاحب. را به شو بیرته موسیقۍ ته. تاسو خپل څه ډول موسیقي خوښ؟
موږ هغه موسیقي کې چې ولسي رنګ وي او که فکر هم کړی وي ډېری سندرغاړي چې د شهرت اوج ته رسېږي نو په سندرو کې یا موسیقۍ کې ولسي رنګ وي هلکه زمونږ خپل یو کلتور دی یو فلکلور دی موږ یو خپل انا دی پښتو یو خپل چال دی یو خپل هغه ده. نو د یو اصطلاح پکې وایي چې شانه پرانک چې دوی وایي که نه نو په پښتو کې یو خپل خوځښت ده هغه چې وي نو هغه زما ډېر خوښېږي او د ولس ډېر خوښېږي موږ ولې خوښېږي چې ولس یې خوښوي.
بله نو سید صاحب زه به یوه خبره یادونه وکړم هغه ده چې تاسو په مرکې کې ډېر ښه یاست. تاسو د دې علت راته ووایاست چې دا څه علت لري؟
ټول عمر موږ خلکو سره مرکې کړي نو چې ما سره څوک مرکه کوي ما ته خوند راکوي جالبه وي راته دا که نه یعنی کم از کم ما به د 300-400 شاوخوا مرکې کړي او هغه یې هم لرم آرشیف یې هم لرم ځان سره. نو هغه دا ده چې زه خپله په رسنۍ کې تقریبا د 1700 کال نه په رسنۍ کې کار کوم یا مرکه اورم نتاقې د چا سره ثبتوي یا اورم په تخنیک کې یا خپله مرکه کوم نو ځکه دا علت دا ده چې په رسنۍ کې پاتې شوی یم.
ډېر ښه. په لنډو کې تاسو دا راته ووایاست چې ستاسو څه هیله ده آیا د موسیقۍ تر دې لوړې څوکې هم شته چې تاسو ور ورسېږئ؟
بله کوم پلانونه چې زه لرم او پراتلون کې کار کول دي نو واقعیت هغه قندارین یو متل کوي د مور شو دې دشه نو خلق به بیا راته دا وای او که خپل ارزوګان ته ورسېګو ان شاء الله راتلون کې امید ته هیله شته چې کیږي.
بله او بل پښتنه به مو دا وی چې ستاسو سندرې ډېرې مینې ته ویل شوې دي، د مینې سندرې دي کنه سولې ته لوسته تعلیم ته دیتا پیغامونه حمله
مینه په خپل سول هدا کنه انسانیت ته مینه نو انسانیت ته
درخه
او جنگ دی ورکشي جنگ وحشت
ډیره زیاته مننه سید سیف چې موږ سره مبارکه وکړه له خپل قیمتي وخت موږ تر کړ د بیا په تمه باندې
خوشاله اوسې مننه.
بے صبر ژوند میں صبر دین شتا غواړی رانا بے صبر ژوند میں صبر دین शिता वाड़ी राना बेसब्र जण में सब्र देन शिता वाड़ी राना बेसब्र जण में सब्र देन शिता वाड़ी राना लका पर हर मेल दर्दनो सर मीना कड़े लका पर हर मेल दर्दनो सर मीना कड़े दास्ताप तेर में सागमुनो सरमिना कड़े दास्ताप तेर में सागमुनो सरमिना कड़े माँ खुद हर वक्त यादुनो सरमिना कड़े
तासी आजादी रेडियो मुजल्ला आवरई उस द जरपाणी वार रसीदले نن زموږ همکارا فریبا ظاهر د زرپانې یو بل زرینه پانه راخلی په دغه پانه کې د خاغلی اجمل پسرلی لنډ کیسه پښتنه ده. راځي چې په شریکې واورو.
زرپانا چې کوټې له کړکۍ د څراغ راوتلې تته رڼا ته تم سوم. زړه مې وسو چې دې سرې بخونې کوټې ته ورننوزم وګورم چې پکښې څه دي او څوک دي. چینه یې پېژنې څه به درته وایي. څو کمه ترې تېر سوم، له ځنګله سره د غځېدلې سړک په اوږدو لار لړې نیولې وه. شاته مې وکتل، له ټیټې کوټې راوتلې رڼا داسې ایسېده لکه د لاس څراغ چې دی لړی ته نیولی وي. ورستون سوم، د کړکۍ مخې ته ودرېدم. شاوخوا هیڅوک نه و، که به وهم په لړه کې نه ښکارېده. لاس مې پورته کړ چې ور ووهم. څه ورته ووایم؟ د لارې پوښتنه به وکم، غلط نه سم. ور مې ورو ورو وټکاوه، څوک راښکاره نه سو. ور مې ودرباوه، یو سړی راووت. لاندې باندې یې راته وکتل. ما ورته وویل، ته دلته اوسې؟ سپینې ببرې ورځې یې کش کړې. په خندا یې وویل، که نه اوسېدای دلته راوتلم. ورته ومې وویل، وبخښئ لاره نه ښکاري، له دې ځنګله پورې تېرېږم، په کومه ولاړ سم؟ ده د وره شاته لاس تېر کړ، جمپر یې ور واخیست. په زګیروي یې لاسونه د جمپر په لستونو کې ننویستل. ویې ویل، راځه چې زه لار در وښیم. ما ورته وویل، زحمت دی. ده وویل، دلته څو لارې تېرې سوې، که غلط سې ډېر په عذابېږې. په کور کې مې هم زړه په تنګ سوی و. ما ورته وویل، یوازې اوسئ؟ راته ویې ویل، میرمن مې بېله سوې. ورته ومې ویل، یوه کوټه لرې؟ ده وویل، یوه د ناستې کوټه له پخلنځي سره او یوه وړه د خوب. ما ورته وویل، ستا د کور ټیټ چت راوتلې کړکۍ او په شنو ونو کې سور رنګ ډېر رومانتیک ښکاري. په هوا کې لاس تیر کړ. رومانتیک ژوند خو دا دی چې څه نه درته ښکاري خو اټکل کوي چې هر څه سته. ما ساعت ته وکتل، پوره 15 دقیقې د ځنګله په منځ کې راسره رهي وو. مخامخې لاس ونیو او ویې ویل، دغه نرۍ لار ونیسه، دا سیخه کوز کلي ته پورې وتلې. دی وګرځېد. څو ګامه وړاندې په لاړه کې ورک سو. لاړه ټیټه سوې وه، خو زړه مې غوښتل چې دا زما د سترګو شاوخوا څو متره لار هم ښکاره نه سي. د دې سړي خبره په زړه راورېده. رومانتیکه دا هوا ده چې هیڅ شی پکې نه ښکاري او ته اټکل کوي چې هر څه سته.
د پښتو غزل یوې وتلې څیرې ارواښاد محمد صدیق پسرلی شاوخوا نیمه پیړۍ د پښتو ژبې او ادب د لا غوړېدا لپاره خپل قلم چلولی. نوموړي په خپلې شاعرۍ کې د مینې او وطني احساس سربیره د اخلاقي مسایلو، یووالي، ټولنیزو ستونزو او دې ته ورته د نورو خواو تصویرونه په استادانه انداز بیان کړي دي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د نوموړي ډیکلمه شوي شعرونه او ورپسې د فرهاد دریا په غږ د ارواښاد پسرلی شعر اورو. ستړی فریاد تر لاس نیولی درځم، په خپلو اوښکو لمبېدلی درځم، د استغنا تر پاڼ لویدلی درځم، یو غوښتن لیکیم او لیکلی درځم، د استغنا تر پاڼ لویدلی درځم، یو غوښتن لیکیم او لیکلی درځم، په لار سر تندی مخلی درځم، زه هم له شوق اسې ښکلی درځم. چې ستا سره مې مخ په مخ لیدلې آینه ده، د زړه تر پښو مې سل ځای ختلې آینه ده، چې ستا سره مې مخ په مخ لیدلې آینه ده، د زړه تر پښو مې سل ځای ختلې آینه ده، للرې رانل مر درته نیولې آینه ده، سپوږمۍ تا ستا په مخ کې زنګ وهلې آینه ده، پپرخو لمبېدلې ګل مې مغواړه په قبر، پپرخو لمبېدلې ګل مې مغواړه په قبر، له خاورو د شهید دې ټوکېدلې آینه ده، ستا چې ورته شاشي رنگ یې سپین وي تختېدلی، خونخواري مگر تندې دې زبېښلې آینه ده، د زړه ماتې ټوټې مې ټولوم ورته ژاړم، د زړه ماتې ټوټې مې ټولوم ورته ژاړم، اخر د ستا له سترګو رالوېدلې آینه ده، په هره ساه کې لپې وینې وګرځوم لږ دي، چې ستا د خیال په لمس مې خوړلې آینه ده، چې لاس دې وررسېږي نه یې خوند وي نه یې حسن، چې لاس دې وررسېږي نه یې خوند وي نه یې حسن، سپېره نړۍ له لرې یوه ښکلې آینه ده، جلوې د خکولی مخ دا باسین په چپو موړه، جلوې د خکولی مخ دا باسین په چپو موړه، د ستا د پسرلي نگا یو غلی آینه ده، چې ستا سره مې مخ په مخ لیدلې آینه ده، له زړه تر پښو مې سل ځای ختلې آینه ده، دن ملا رے مل نام دن ملا رے مل نام وش پرزے کر دندو سے کر دشن دوں
پغم عرضی کرد جندون دینی ملار ملنا مرد جندون دینی ملار ملنا مرد جندون بیوش پغم عرضی کرد جندون Better